خامشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خره غلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادی لار ژمنو عملی کولو غږ کړی. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشران وایي که حکومتي اصلاحاتي کمیټې د ټولنې د ټولو برخو له استازو سره خبرې ونه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي د ایران اټومي موافقه ژر عملي شي. بشپړ خبرونه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وې. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار پاړه تر ټولګوندیزي غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري.
د پاک چین اقتصادي رهداري ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې د ټولګوندیزي غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري. نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
په پرونی ټولګوندیزه غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قامي وطن پارټي پیپلز پارټي جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار پاړه پر خپلې ژمنې ولاړ دی او لومړی به غربي لار جوړوي چې له پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقعه ورکړي. تېر ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقعه ورنه کړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر صاحب فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بھائی قبایلی منطقه چې ده دا په د خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي.
د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه، بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلې دي او ټاکل شوی چې ژر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوالو د پشین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټ شورا مرکزی غړی وو. د مولوي عالمجان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستی کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېر جمعې پر ورځ سعودي عرب ترهګری په تور یو اهل تشیع عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا څخه د هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگی هلیکاپټر او نورو سامانو آلاتو غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی اشرف غنی تېر ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سره ولیدل چې مشري د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغانستان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. کیری تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې په ټلیفون خبرې کړي دي. ده د ظریف له خولې وویل ایرانیان اراده لري چې ژر تر ژره خپلې ذمهوارۍ پوره کړي. کیری وویل امریکا هم تیاره ده چې همداسې وکړي. ده د تهران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطحه د غني شویو اورانیمو ذخیره یې روسیې ته واستوله. کیری وویل دا اقدام د ایران اټومي پروګرام په برخه کې شاتګ دی. تیر کال په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له اټومي موافقې سره سم تهران سلا شوی و چې د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړی چې په یمنی پلازمینه صنعا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکوونکی یې ژوبل کړی دی. د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره ورځ وویل د سعودي عرب هوایی بمبارۍ پر مهال یو توغندی له ایرانی سفارت سره نږدې ولګید چې پکې د سفارت یو ساتونکی سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت یو ویان د سعودي عرب لخوا یوه قصدي حمله بللې وه. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې د مارچ له میاشت راهیسې په یمن کې ایران پلوه شیعه یاغ په نښه کوي وایي د تهران د دعوې پلټنه کوي. ویاند احمد عسیری وویل ائتلافي الوتکو د روانې میاشتې د شپږمې نیټې پر شپه په صنعا کې درنه بمباري وکړه چې د حوثي یاغیانو هغه توغندي ویشتونکي نظام په نښه کړي چې پر سعودي عرب یې د بریدونو لپاره کاروي. دا د دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې مشرانو پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی.
ضروری ہے کہ 28 مئی 2015 کے اعلامیے پر منوان عمل درآمد کیا جائے.
د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشران وایي که حکومتي کمیټې د اصلاحاتو په غونډه کې د ټولنې ټولې خواوې شاملې نه کړي نو احتجاج به پیل کړي.
بیخی ناجائزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر شپ فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو.
افغان حکومت پر تهران او ریاض غږ کړی چې د خبرو له لارې د کړکۍ چوار کړي. رویټرز خبري اژانس وایي طالبان له افغان حکومت سره د جوړجاړي په خبرو کولو غور کوي او په شبقدر کې د اکتوبر میاشت زلزله ځپلې وایي تر اوسه ورسره حکومت مرسته نه ده کړې.
دا دیوالم پمن باندې دغه شی ودی دغه برندم دارش لیدلې ده. کسان ناغلی اسې یو قتل رو قتل بیا لاړ یې سي مونږ کړل.
په سلام پښتونخوا کې د تل په څیر سندري هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د ویل په ټولګوندیزه غونډه کې سیاسي مشران د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شول چې به له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار به ورسره خبرې کوي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندیزې غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چائنا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدلې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانواله نه لري، نو ضروری ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزی حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي خارګوټي کم کم ځای او کله جوړولی شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لائن، بجلی لائن، آپټیک فایبر، ریلوے ٹریک او ایل این جی پائپ لائن هیڅ ذکر نشته، لکه چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادی راهدارې په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې ردې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ٹینگ گام پورتہ کولو باندی مجبور ہوئی
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن دا ہم اویل چی دوی دا کاشغر گوادر اقتصادی رہدارے دا لانجے دا ہواری لپارا یو کمیٹی ہم جوڑا کڑا چی پکے دا جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل گند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹے، پختونخوا ملی عوامی پارٹے، پاکستان پیپلز پارٹے، مسلم لیگ نون او دا مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دی چی دا رہدارے پا اڑا با ڈیر زر دا وزیر اعظم میاں نواز شریف سرا لیدہ کاتا کوی. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې ده. مشرانو مشال راډیو ته ویل په راتلونکي غونډه کې کورته د دریض وړاندې کولو موقع ورنکړل شو، نو دوی په احتجاج لاس پورې کړي. دوی وایي په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. په دوی کې ځینې مشران وایي دوی غواړي چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې په را روانه غونډه کې دي د حکومت په لوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي که په دې غونډه کې د خپل دریض وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړای شو نو د احتجاج لار بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی، گورنر سے فیصلی کی، چونکہ منگ دلتا ہو نو بللو نو بہر بم احتجاج کو چی دن نہ سوکلار چی دن نہ بم احتجاج کو او منگ احتجاج چھے خو منگ صرف دا نارا لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چی دا دا پا دا خیبر پختونخوا پا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامی ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي هغه منظم کړل، خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات ته هغه سره هیڅ قسم رابطه نه دا کړي. څومره مطلب دا چې ملکان او الډرز پروګرام لراغوړي چې اومدومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي، اومدومره اساتذې کرام راوغوړي، ایوت راوغوړي، نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي، او د مونږ چې کوم دی سو به سره زم کړی شو دا به مونږ په بهتره وي دوه پرم بهتره
یا د دی وی چې دغه کمیټې دی نوړان دی په باجوړ مومند ایجنسی کې خپل غونډې کړې دي او ښکاری درې ما ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسی کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي، خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو، پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په مشرۍ ورغلي پلاوي ته وویل هیواد د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. پر دې موضوع د معلوماتو لپاره را سره ریاض مسخیل له اسلام آباد ټلیفون په کرخه دی. ریاض، د دغه بیان چې راغلی دی دغه په اړه کلک تفصیل راته راکړي.
جی بالکل، پامیر څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کله د سعودي عرب د خارجه وزیر عادل بن احمد الجبیر او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات رستو کما د پاکستان خارجه دفتر خبر پاڼه خبره کړې ده، نو په هغه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم د سعودي عرب خارجه وزیر ته وې چې پاکستان د حرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او دغه رنګ د سعودي عرب دنه د هغه سلامتی او داغی خپلواکی ته څه قسم خطر را ولاړ شو، نو د پاکستان اولس با د سعودي عرب سره اوګه پوګه ولاړی. د سعودي عرب خارجه وزیر چې کما دا وخ د ایران او د سعودي عرب په منځ کې کما یو شخړه روانه د پاغه حواله سره هم وزیر اعظم ته احوال تیر کو، نو په دغه دوران د وزیر اعظم وینا وا چې یو خو پاکستان کم نړیوال اصول دي، نو د هغه مطابق په داسې معاملو کې د کم یو ډلې سره یا د کم یو پرې سره نو درېږي، بلکې هغه د منځګړتوب کردار ادا کولو ته تیار دی او په موجوده حالاتو کې چې اسلامي نړۍ تقاضا کوي د یووالي او د اتحاد، نو په داسې کې باید چې د ایران او د سعودي عرب مسله هغه د هغې د حل لپاره پورم نه لارې چارې الټول شي. دغه رنګ چې کم د څلور دېرشو ملکونو پوځي اتحاد دی، نو په هغې حواله سره هم د سعودي عرب خارجه وزیر وزیر اعظم ته احوال تیر کو. په دغه لړ کې پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب چې کم اقدام دی د دهشت د ختمولو د پر د سلور دیش ملکونو د اتحاد نو د هغه ستاینه وکړه، او پاکستان ته د هغه کې د ګډون بلنه باندې هم د سعودي عرب مننه وکړه او زیاته اکلا چې پاکستان به د هر داسې سیمایز یا نړیوال تنظیم مرسته کوي چې د نړۍ نه او د سیمې نه د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ د خاتمې لپاره کردار ادا کوي. دغه رنګ د سعودي عرب خارجه وزیر چې کوم دی، نو هغه د سرتاج عزیز سره هم ملاقات وکړو، د هغې نه مخکې د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم لیدلی وو. جی،
تېر مازدیګر چې راورسېد نو له جنرال راحیل شریف سره یې لیدلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او سعودي عرب اړیکی د شیخ نیمر ان نیمر د مرګ سزا په سر باندې ترنګل شوی دی، او سعودي عرب او د ملګری هیوادونو له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکی پرې کړی دی. ډیره زیاته مننه ریاض مسخیل د معلومات راکولو لپاره.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
همدا د ریاض او تهران په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خپګان خودنه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګرۍ د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوي. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمہوار دی. هلته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو لالارې هواري کړي. د خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللې دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا کړکېچا تاثیر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل:
ما به یو کشوري کې از بحران
موجوده سي هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی یو، په اسلامي هیوادونو کې د کړکېچ لامل خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلنمحاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شی عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپرول، او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړې. د دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی، او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال راډیو ته غوږی از موږ په منځني صفه شپږ سو یو وشت کلو هرتز سوري په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 15 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمول په مخه روزنه ورکړل شوی. دا روزنه د قبایلی سیمه تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف برابرې کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورت اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وای چې صورت مخ کې د خیبر قبایلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرۍ نه د اغیزمن شو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنې ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوب زده یې سم څه به وایي، دا مطلب چې بس ماشومان هغه دلګستي په تعلیم کې نه اخلي لکه څنګه چې زهارت له مخ کې ځنه انتخاب مخه مطلب د غیر ذهن باندې خو هغه اثر وی کړه. نو یو خو دی چې مزد ماشومان چې هغه داسې هوایي شي غوندګي او مطلب په پړای کې ډېره دلګستي نه اخلي، یا مطلب چې بېخي داسې دي چې هغه بالکل هغه یو قسم لا مایوسۍ په حالت کې او ډېر مختلف قسم ماشومان موږ ته داسې راځي چې هغه مختلف نتایج تیریږي کنه.
د خیبر قبایلی سیمې د یو شخصي هرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چې دا روزنه یې ترلاسه کړې، مشال لیډیو ته وویل
ټریننګ خو کم چې ډېر زبردست ټریننګ و، ډېر بنیادي شینه و پکې. په هغه کې لکه فرسٹ ټو ډیز ټریننګ چې کوم هغه لایو بیس کیل باندې و، لکه د ژوند تور طریقې څنګه سره یې تیرې کنه، او دوم و په سایکو سوشل تراپی باندې و، لکه ماشومانو نفسیات معلومه ول، هغوی کله آماده کول کنه. نو لکه چې موږ داسې نوې نوې شینه و کتل چې په خپل ټریننګ کې ناستم چې هغه دینه مخکې موږ اسې لکه زبانی به ویل خو ایکټیویټی بیس باندې مو هغه نو کتلی.
خو په پیښور کې د دماغي ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنې یو خامل دی. خو د په خبره زده کوونکو لا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دي.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه حالات تدلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا چې متبادل سشتنه لکه دغه کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا، یعنی سپورټس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامې شو، لکه څه صحت مند څه شی متبادل اړوشتنه. نو خلک یا خو د یره ترخو وی یا په جنگ دی وبل سره اون خلی یا په چرسون چس نشو طرف تلاړ شي، نو څه متبادل صحت مند سیکټیویټی دا څه پکار دی چې هغه هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدف لري روزي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو، او د دې په خبره پر اتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت دشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه خبرورسته در خبر کړو پر اتلونکو غړي کې روخانه مستقبل خبرونه در خبرو. د قبایلی سیمو خبريالانو یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سرتار بهتاب خان عباسی سره لیدل دي. دوی تر ملاقات وروسته مشال راډیو ټول گورنر ته د خبريالانو او خبريالۍ ننګونو او ستونزو په اړه معلومات ورکړل، او ورڅخه یو غوښتل چې هغه خبريالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوی باید کورنۍ ته مرستې ورکړل شي. خبریالان وایي گورنر د دوی د غوښتنو مثبت ځواب ورکړ او د دوی غوښتنو پوره کولو ژمنه یې وکړه. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د کبانی خبریالانو اتحادیې یوې اولس تنیزې ډالې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. کبانی خبریالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړه. په ډله کښې شامل یو خبریال شمس مومند ویایي،
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو، مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخ طرف نه وړاندې شو، خاص کر هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي، د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړله، د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سکیورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل، او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله، نو هغوی جواب او د هغوی رد عمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي.
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخي وشوې، یو خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې. پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وې، نن ډېرې غیر رسمي خبر وشوې، او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې ځینې بعضې خبرې زموږ غوښتنې چې وي د هغوی امر ورکړه چې باید دا شینه ده زموږ چې کوم مشکلات دي هغې باندې د کابو راوستی شي.
د اتحادیې مخشینای صدر سردار آیاد داوړ وویل،
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته، ښو ادا بچونو ته، بیا د پوره امیر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په 1 دسمبر باندې، ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره. هغه گورنر میږ راوغوښتي دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټه نمایندګان شامل او دې ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا باندې ډسکشن وکړو، لکه هره ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچانو ته تعلیم ورکول او سیکیورټي بندوبست کول صحافیانو دپاره. سره ورسره نر چې څومره موږ مطالبې وې هغه د یو منلې.
گورنر سردار عباسی په قبایلي خبریالانو زور ورکړه چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پېښور.
سلام مسعود، رپورټ مو واورېده. اوس هم راځي چې اوریدونکو د حشمت سحر او د مینه ګل په نوم دغه نوې سندره در خبره کړو.
سودا
شے تماشا میں ساد مغد تماشے کا شے تماشا میں ساد مغد تماشے کا رایا دے حغش پے کا زمانت سیارا
حشمت سحر او مینا ګل په غږمو دغه نوې سندره اورېده. او اوس په پیښور کې د سحر نهه نیمې په کابل کې 9 بجې شوې. د دې مهال خبرونو لنډیز. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وې. نوموړي تېر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل، د خیبر پختونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشران نو ویلي له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنه کړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلاني کلي کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. د نوموړي د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا ډیپلوماټیکو اړیکو نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. افغان ولسمشر اشرف غني تېره ورځ له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنګي هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې ده. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي، نوموړي تېره ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سره ولیدل چې مشري د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. اوریدونکو اوس هم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده، نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروری دی. ادارې اخیر کې لیکي حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعات او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات تاثیر شوی دی. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي راهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوی ټولې فیصلې عملي کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلې دی چې د اقتصادي راهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نخکاري چې معاملات د حل کولو پیسې پاغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هواری دی. جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان له ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولۍ په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی. او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسله والو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې وسله وال تنظیمونه به هم نه زغمول کېږي او د سټیټ بینک د ګورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره یې شاخوا 1.5 اربو روپو د بینک اکاونټ بندې کړي دي، نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. ادارې په وینا چې اوس هم ځینې وسله وال د ترهګرۍ په پیښو کې کامیاب شي، نو د دې لپاره پکار ده چې سیاسي او عسکري اقداماتو سره ټول کام هم کلک نظر وساتي او خپل شاخوا چې ورته څه هم شکمند ښکاري چې په وخت قانون نافذ کوونکې ادارې خبر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری ایجنسی په یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریځ لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثرو عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونه شوي دي چې له کبله یې اوس د ګزڼ ناروغۍ پېښې کمې شوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه هارون باچا اوروي.
د جرمنی خبری ایجنسی د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 150 حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 324 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو په ولکه کې وې ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیرې ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمیر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمنی خبری ایجنسی ته ویلي زموږ روغتیایي کارکونکي هغه سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړل چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې، خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکن وایي د 2015 کال له جنورۍ راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکن زیاتوي امریکایي قومندانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي، خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د طالبانو ځینې مشران وایي له افغان حکومت سره د روغې جوړې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رویټرز خبری ایجنسی تېره ورځ د ځینو لوړپوړو طالب مشرانو په حواله خپره کړې، خو د هغوی نومونه نه دي اخیستي. ټاکل شوی چې د جنوري پر 11 د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره وویني او د جوړجاړي بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې وکړي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
رویټرز خبري اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهم غړو داسې اشاره ورکړي چې شایخ پلستازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل سوي موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونو د مذاکرو لپاره ځای نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه باندې حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبري وکړي. شاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د رواني غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوی و چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي. خود افغان حکومت اجرائیه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده کړ چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره دروانو هڅوم لټړ کړی دی.
تقاضای مشخصی کې د ارتباط به چار جانبه داشته باشند.
دی وايي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړي غوښتنه نه کړي. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلور هیوادونو موافقه ورباندې کړي او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کیږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د دریم ګړو له لارې به ورمخ کیږي ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقاني ته ونږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایخ پل استازي ورواستوي خو په خپل به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد کڅه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوی پر ټاکلو خبري نه دي شوی خو په غوڅه په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
دا مشال ریډیو دا
الجزیره و پانل کې د کابل سکان ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ په خوي او بيوزل خلکو ته ورکوي. و پانل کې البته اوس په کابل کې د سکان شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه خبري شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14مه نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکو سلويخت کلن مکیش پاسیدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردواري سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردواري هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر تنظیم کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردواري د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویپانی ته ویلي دي چې د لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانی، دالونه او ډوډۍ ورکل کیږي. ویپانه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړې چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویپانه ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې بعد دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمیدو ده. د مشال ریډیو نوې خبرونه هارون باچا ګړای ډیر زړه
اوردونکو راتلونکو ونې د مشال رادیو شپږ کاله پوره کیږي. دغه شپږو کلو نو د یاد شپږمې کلیزې په مناسبت باندې درته هارون باچا نوې خبرونه پیلوي. یو سات ته خبرونه به وي د هارون باچا غړی نومیږي دغه خبرونه. په دغه خبرونه کې بل هنرمندانو سره خبرې کوي، له شاعرانو سره به خبرې کوي، له مصورانو سره به خبرې کوي او د هنرمندانو د ستونزو په اړه به د سرکار سره هم خبرې کوي او ستاسو غږ به هم پکې خپري، تاسو سره به هم پکې غږیږي. کوارتز انډیا نومي وپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي په هندۍ او رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسلوالې ډلې په هند کې حمله نشي کولای. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره مخامخ دی او د ناامنیو په پیښو کې یې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
کوارتز انډیا نومي ویبپاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یوه تاریخي ګړی وه. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. ویبپاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویبپاڼه لیکي داسې ګڼل کېږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویبپاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دېرش هوایي اډو د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویبپاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کې دي نو دا باور کول به غیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویبپاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80 زیات کسان وژل شوي دي. ویبپاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. ویبپاڼه لیکي نواز شریف به له نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوځ یې په اعتماد کې نه وي اخیستي. ویبپاڼه د رویټرز خبري اژانس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوځ لاره برابروله. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. ویبپاڼه لیکي دغه پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید ته پرېنه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
اوریدونکو تاسې د ملیحې په غږ کې د دغې ورځپاڼې مقالې مهمې برخې چې واورېدې نو په هغې کې دا ویل شوي چې پاکستان هم د ترهګرۍ ښکار دی. له پاکستانه خپرېدونکي ډان ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ پوځي اډې تر وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند په اړیکو د سولې او د سولې پر عمل لیکنه خپره کړې چې په کې راغلي پاکستان باید پر دې خبره ځان خلاص نه کړي چې ګواکې د ترهګرۍ ښکار دی بلکې باید د وسلوالو او سخت دریځو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي ځکه چې وسلوالې ډلې د پاکستان خپلواکۍ ته هم ګواښ پیښوي. احمد شاه اعظمي د لیکنې له مهمو برخو سره.
ډان ورځپاڼه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودي بیل سره ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودي ته خبرداري ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نه سی وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودي د بدنامولو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند په راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نه سي خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نه سي قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګره ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبئی بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
اوریدونکو اوس هم راځئ چې د بغ زمینې په غږ دا سندره در خبره کړو.
Thank you.
د بخت زمینې په غږ مو سندره اوریده. تیر کال د اکتوبر پر شپږویشتمه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او افغانستان کې زلزله راغلې وه چې ګڼ خلک یې ځپلي ول. په دوی کې د شبقدر د کوټک سیمې اوسیدونکي هم شامل دي. په ځپل شویو کې د شپږو کورنیو غړي تر اوسه د ګاونډیو او خپلوانو په کورونو کې اوسي. دوی وایي تر اوسه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې. خو چارواکي وایي که ځپل شوې کورنۍ ورته درخواست یا غوښتنلیک ورکړي نو دوی به ورسره هرو مرو مرسته کوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د تیر کال د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه په راغلي زلزله کې د کوټک شوقدر لږ زیات شپږ کورونه هم ړنګېدلي، خو دغه کورونو والو ته د حکومت لخوا هیڅ یو رقم مالي مرستې نه دي رسېدلې. د دغه کورونو اوسیدونکي دا سات د نږدې ګاونډیانو کورونو کې شپې کوي او د ورځې بیرته ړنګېدلي کورونو کې اوسېږي. چینارګل وای چې هغه په خپله په یوه حادثه کې خوښ شوی نو د سختې مزدوري هم نه دی او خپل کور بغیر له حکومتي مرستې یو وار بیا نشي جوړولی.
دا زلزله کې وران شوی دی، مونږ چې کوم نه تر اوسه پورې چاته پوس پښتنه ونه کړله چې چاله وردو راته وایي چې یاره بس نن کیږي او سبا کیږي، خو څوک زمونږ په آل باندې رحم نه کوي. پټواري زمونږ ځای ته نه دی راغلی، دا نور کسان نه دي راغلي، زمونږ یو ځای نه دی کتلی، په پردو کورونو کې چې پاتې کیږو.
یو بل سپین سری وای چې کوم مهال زلزله و نو هغوی ډېر ویارېدل، اوس له هغې زیات یېرېږي ځکه چې دغه وران ویجاړ کورونو کې ناست وي.
دا د دیوال په من باندې دغه شو دي، دغه برندم دارش لیدلې ده. غریبانان یو بس سچ کې څو کسان ناغلی اسي یو قتل رو قتل بیا لاړ یې سي مونږ کړلو چې هم څه هم غرض نه کونو.
دغه ورستو مې د شو قدر تحصیل ناظم ظفر علی خان ته دغه زلزله زپلو مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې.
نو کوفرس کې دی مونږ سره رجوع کی اپلیکیشن را کی درخواست را کی بالکل مونږ به ولا ایسی ته ولي ګو پی بی ام ته کوم چې زمونږ سره کوآپریشن کیږي ان شاء الله کو.
او ظفر علی خان وویل چې هغه بعد دغه سیمینا د منتخب شوی یونین کونسل مشرانو ته هم وینا وکړي چې هغوی د دغه زلزله ځپلو پوښتنه وکړي او تر د خپل وسه پورې ورسره مرستې هم وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سرویسر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خوړي.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
اوردونکو شپېلې تولې تولا تورې یا نړ د موسیقي هغه اله ده چې نه یوازې په پښتو، دری، هندي او نورو موسیقیو کې کارول شوی بلکې له پخوا راهیسې پښتانه ځوانان د شوق پوره کولو لپاره هم په غونډیو، پولو او پټیو کې شپېلې غږوي. شپانه هم اکثر شپېلې لري او د خپلو رمو پیولو پر مهال نغمې غږوي. د شپېلې غږولو په اړه د سراج زهیر دا رپورټ اورو چې په یوې نغمې پیلېږي.
د فن، هنر او د کلتور استادان وای چې د موسیقي په ټولو صنفونو کې یو صنف شپېلې هم ده او بغیر لدی موسیقي نیمګړی ښکاری. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې پخوانی ډایرکټر او لیکوال نثار محمد خان د شپېلې په حق له مشال ریډیو ته وویل.
یو نوم دې شپېلای
یو بل شاعر او لیکوال ساگر تنقیدی هم د شپېلې پاړه لمشال ریډیو سره خبرو کې وی
د رومانی دنیا یو ډېر ښه کیسه وه او یو ډېر ښه ساز چې هغه کله کله بالکانو د شپې یا د ورځې داسې چې خویلې ته به راړو او تک شپېلې وهل دا بالکل لکه زمونږ رومانټک کوم ته کې انداز دا چونکې سره به شپېلې وه او هغه په غره کې یا په یو ورشو کې کدې ساتلې وه هغه په یو غټه ناست وه هغه شپېلې غوره د هغې یو جدا خوند یو جدا انداز او چې کله ګودرې پوجس کې د ګودرو نه داسې په ډېره پاسېره باندې وه خلکو شپېلې غږوله او خپل مېدود ته وی د هغه شپېلې د سر په آواز باندې خپل
د مردان اسیدون کې شپېلې غوون کې محمد اکبر مشال ریډیو ته اوې د له وړکوالي نه د شپېلې سره ډېر مینا لرله او چې کله به یې ګډي بيزي سره ولي نو په شپېلې به یې ساتيري کوله په موسیقي باندې کتاب لیکونکي نثار محمد خان وایي چې د پښتو د موسیقي ټول ودیر سازونه دي او په دې ټولو کې شپېلې تر ټولو مهم ساز دی ځکه چې دا د نورو سازونو خوند او رنگ زیاتوي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د تولی یا نړ یا د شپېلې پاړه مو د سراج زهیر رپورټ اوریده او راځي چې موسیقي خبرو شو د استاد سراهنګ په غږ دغه د سندره واورو چې وای لو غټ شو.
Oh, my God.